ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اور دن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ کې او دغه سی تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوی د تان دی هلی پروگرام دا پروگرام د خزو په اړه وی او په فیصله سازی کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروگرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروگرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه هي
خزو ته حق په جندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي
حکومت ته شو خټيري یونیورسيټي نه ډیر سې یو کاله جنو خل جنو کو دې سکولونو مها ته کمې دې لکه کم چې وړاندې دیو
تاندي هیلي
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګولیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په سیر خزه هم زړه پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادی حق تر لاسه شي نو ممکن ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شوبو کې لکه طب لوبي او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دوی له د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په سیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د خزو د حقونو لپاره کار کوي او دریم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومند دي تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته سمره ګوره چې دا غوې دغه کردار سمره دی
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وي مسلې صرف د معاشرې د میل ممبر سره نه وي تړلي. که مونږ وګورو نو زیاتره مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بے شمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډیره په ښه طریقې باندې حل شي، ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي، هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې د هغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډیر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رائے ده چې په فیصله سازی کې د څومره د میل کردار دی، دغه شان د زنانه هم ډیر 100% کردار جوړیږي.
سمیه، زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وایي چې زنانه ول بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کیږي سمرا و غوی له برخه سمرا ورکړی کیږي؟
کدا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډیر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټی ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي. مونږ سره داسې سیستم سومره وتل، داسې لکه مونږ سو ګورو ڈی آر سی وګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو، زه خپل هم د هغې ممبر شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي، نو بل طرف هغې داسې پلیټفارمس گورمنٹ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ڈی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده، کم چې به فیصله سازی کې کینی، هغه جرګه به کوي، د فیمیل مسلې به اوري، هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی، او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي، د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي، دې کې زمونږ زنانه چې دي گرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعور زنانه وي، پوه وي، نو هغې بچی کور کې بچی، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټیډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي، پوه وي، باشعوره وي، نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو دپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن، دا ټول ریلیټیډ زنانه سره که هغه پوه وي، نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه، دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه را دي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې، ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یوه زنانې هغې خپل ورور، پلار، هزبنډ هغه سپورټ کړي، نو آی تھینک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابی پیلې سیڑھی چې کوم ده رومبنی سٹیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي. که مونږ سره د کور نه سپورټ وي، نو خامخا جنکی به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی کنه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي. مونږ هغې سره ایون جست کټوي او د روټۍ او د ډیری کار روټین نه علاوه مونږ سره سر داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ڈیپینڈ دے چاہے خپل زنانو، خپل لوریانو، خپل خویندو میندو باندې ٹرسٹ کی، او اغه سره د خپل چکم دی ډیری ریلیټڈ د علاقے مسائل وی، داس ایشوز وی، زنانو مسائل وی، دوړه د خپل مینس کې ڈسکس کی، نو هم خدی به ډیر یو ښه حل راوځي. ٹرسٹ اینڈ بیاغه چې الاو کی ایجوکیشن ته، دین علاوه زمون سره چې دی گورنمنٹ پدې کې ډیر اهم رول لږه پکار وی، لکه څنګه قبایلی اصلاح چې دی ډیر محروم دی په ایجوکیشن کې، چې هغه کې داسې چکم ایجوکیشن اداری وی سکولونه دی هغه دی فعال کړی شي، ځکه چې میجورټی آف سکولز کوم ګور زه خپل دا کې خبر وکم، زما علاقه کې 5 پرایمری گرل سکولز دي، لیکن هغه کې چې ټیچرز نشته بالکل، ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئی حالت بالکل ڈر زیات خراب دے. نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی دے تعلیم حاصل دو دا نمونگ زنانہ و بیچر تلے گو، اگر خمو پیشاور تا نشلے گلے بل زیتے خونو شلے گل، نو خام خواہ دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ دے.
سمه ده. سمه، آخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو اوریدونکو ته هغوی ته دغه ووایي چې د تیرو وختونو پرتله څه ګڼئ تاسو چې زنانه هغوی له تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی؟
ٹائم ٹو ٹائم چی وی لگا بدلون راضی پہلا کہ خام خا جنریشن گیپ اور تو ویم یا نن سبا چکومہ 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خام خا قبائلی اضلاع مساغہ سے نش پاتے نشو سنگ بچے مخ کے وے اوسم لگا کہ چینجز راغری دی خام خا چینجز خورا غری دی دخل کو ذہنوں ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا منگ باندھی اسٹیگما لگے دری بچے نا دے آر نیرو مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیصلہ سر زیو کی یا دا علاقے خل کو مائنڈ چینج شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس چی بھی لیکن دین علاوہ منگو روز منگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ منگ تو اگر سے فیسلٹی سودا نشتہ دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتہ دے اس دا قبائلی زنانہ کو گوری او دا خار زنانہ او گوری نو قبائلی زنانہ تا اغس فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نوخی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو کی حصہ خلی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانہ ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنہ وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اگا دا دوی سپورٹر جور شی اگا دوی سر پا دے کی مرستو دی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانہ ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنہ وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اگا دا دوی سپورٹر جور شی اگا دوی سر پا دے کی مرستو
ڈیر زیات مننہ سمیہ افریدی
ڈیر شکریہ مننہ
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دلتا رواج نو
الا تروسا چی کلم دا چڑی پلاس کی دنو نیرا نیچرل دا چی آگئی کے آگا آخذی دینا ہیری
آگا وقت ہم خوزو اگر کے بدلون دادی چی خوزو تے حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دلتا رواج نو
تاندی ہیلی
چلڑ چلے بنتو پھی چخی دخود زینو خمار شی چفولا دمین مست واخلی شانتارد ستارشی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزانو یارشی چھے اتم خور کی کین سزر غنکڑی منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتانی پچا کارشی د چنن پک زماست او مغرور کر اعظم سبخ دے خبر د چا بتا گلزار شی ست دمر گن یری گما زڑکی ڈوبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھلائے د امید رنگین نبشار شی داخ پل زڑستا بے پروائے یا ساز جڑا تک مستی دن پوہے کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی زیو مسیا لے بن تو رنگ یار دستر گو چل رنگ ناشم گڈے گم چل رنگ ناشم گڈے گم خبر نیم نکوہے گم والے سوس شم والے ساس شم یا ووازیم چے بگے گم دست پٹو تار خانو تا یو شغلائیم چے کزے گم یو سروریم چے شلنگے گم یو خماریم چے مستے گم یو سروریم چے شلنگے گم یو خماریم چے مستے گم دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پڑکیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت میں نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم بایا بایا لے ونیا ولی چڑی چی چڑی گم او چی پرقدا آتن بچم سپا بینا کی گڑی گم زتشت خیال دو کایم که یو خشتیم چی خوری گم که یو مست بعد نیلیم با فکرونو کیس غلی گم که دتا لوشنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلی گم که دتا لوشنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلی گم دیو مست شانده بندو بیم مشاندے بنتو بیم دا ہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دا یار دستر گو کئیو رنگ دا یار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسما ګولیم او نننې خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناس ګل او دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار د څومره هغوی له برخه ورکړی کیږي.
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډیره ورکړې کیږي، تپوس ترې کیږي، مشورې ترې ورسره کیږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده زموږ معاشره جوړه شوې ده، سیده ډیولپ شوې ده، سیده چې هغه کې اخیری فیصله زموږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زموږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زموږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه
دا سٹارٹ نہ چکم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے داغ نہ ساتلی کی چې دا برابر دی، دا دی حقوق برابر دی. نو عمدہ وجوہات کې دی چې د شروع نه په کورونو کې مونږ دغه وایو چې دا مزوی دی، دې ته به تعلیم هم خبر کوو، د ته به استوک نم خبر کوو، د ده به جامع پڼه هر څه به صحیح وي، د ده آواز به مو د خبره به موردلی کیږي ځکه چې دا سړی دی او دا جینې ده. نو جینې شاته پاتې شي نو آغ جنہ کے چلوی شی دا خیا مائنڈ کی خواہ خبر آغا اس دے تا بس احساس کم تری ہوئے مچے دا کور دا طرف تا دمرا لان دے تصور کی گی. نو آغ جنہ کو پا مزغو کی دا سی دا زان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لگا یرندون کې یرندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري یاري ماحول کې هغه زندگی تیره کی او کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی نو کېږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی. چې
سمه ده، د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دی کې به ډېر اهم رول دی سړی به ورکې ادا کوي چې پلاران او وروڼه خویندو له او لوریانو له دومره اختیارات ورکي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د لپک ته طرفه خو فرق نشته دی که کنه دو خپې دو لاسونه دو سترګې دو غوږونه دا د الکم دي دا د چینیم دي نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمې زمونږ روریان یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر له لاړ شو د هغې تپوس کوو په د هغې اپریشن راته ولیکي نو درې څلورو ډاکټرانو له لاړ شو د هغې باره کې تپوس کوو نو د نکاح نامې باره کې مونږ تپوس ولې نه کوو نکاح نامه داسې یو شی دی چې په دې باندې د جینې ټوله زندګي ده دا په دغه کور سودا نه ده چې به ښه ختمه شي مونږ به بیا راوړو نو د نکاح نامې داسې د هغې د کاغذ ورته روړي جینې ته او په دې ساین وکړه هغه جینې جزن په بس ساین وکړي چې په هغې کې څه څه د هغې حقوق دي په هغې باندې داسې کلاس راښکلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جینکو ته نه ملاویږي بعض ځینو کې خو دومره ظلم دی زبانې نکاح کیږي نو دغه ټول دغه دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبله روانه ده جینکو ته هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پرېږدي ایجوکیشن ته د اوس وخت کې که زه تاسو سره خبره وکړم نو ډېر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو هم اکه رنګې تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کیږي او مخکې لاړه شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي الله پاک د الک او د جینې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو په اعتماد کې یې واخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یئ زمونږ د کور حصه یئ په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یئ ستاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازۍ کې بس ښځو ته برابر حصه دغه رنګې ملاویږي چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي
ډیر زیاته مننه فرناز
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کده د خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه ډېر نه چل د چې هغه کې هغه خزي نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق
اوریدونکو
خبرونه با دوام لري خو اوس ورزوی وی سندری طرف ته سندره اورو بیا راځو
لاوړو کې دلالو یا نداوي پیاړې په هنداوا
خوبنا دا بدما بسینا تل کبھی خوبنا
لا وڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما صدا اشنا لا وڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما صدا اشنا کبلی نشم صبر اشنا نور مکڑا قبر اشنا نور مکڑا قبر دخ پلی مینی رات بل کا مشالنا دخ پلی مینی رات بل کا مشالنا لوڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا وا صدا اشنا
واری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازه کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومنلا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څه غنئ چې د خزو په فیصله سازه کې اغه مربر خبر کولې کیږي سمره چې په کار ده
زما په خیال خو بالکل هغه مر نه ورکول کېږي څومره چې پکار ده بلکې زه به د ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی لپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلې کېږي او هغوی ته د یو لیبلټي په تور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زموږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکن وي او دغه شروع به کم ځای نه کیږي چې خزی دومره پیاوړ شي چې په هغوی دغه اعتماد کړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروری وګڼل شي
بنیادی خبره دوه ځینونه د دې جوړښت کې دي شی یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دی هغه دی په خپل هر فورم باندې کم اس کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټي دی باغی کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ځلې او کډ صوبیا او د مرکز یونټ دی او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمي کړی دی دا زیاتول هم پکار دي او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندل غول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم ان اے لیول باندې کم اس کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چکم دي او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخه تراشي نو هغه خپل ځمواري هم پیژن او خپل حق به هم پیژن
سمه ده د کورونو په کشمانه چې کومې فیصله کیږي که هغه د هغوی د جون فیصله که هغه د هغوی د اولادونو د فیصله په دغه کې د خزو هغه کردار په نننی وخت کې سمره ده
په دې حواله باندې مونږ خبر کوو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی هدا پورې زما په خیال چې به حیثیت د مور یا به حیثیت د یو مشر خور به حیثیت د خزي هم کافی هدا پورې هغه ته وګهم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې زین شتره ډیر چلته د زنانه د حیثیت نه تسلیمیږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د هغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حق غوښتی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه وي چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
اخره کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پر اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړي او دغه شعور به موږ له په خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره به له هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دا ده چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشرې خلک به ابه په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
من صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له وخت
خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو داو د دیونې تاند هلی پروګرام او موږ پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا او سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ما تب پتا لولا اول یارا ما تب پتا لولا اول یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا
پسر شش بهلا هلا یارا را پسر شش بهلا هلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا او سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کلا 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 یارا خبری اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدل و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسؤلیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدیز نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولېږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې شئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتی لحاظ د غزو حکومت راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړ، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینې یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه وویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پاچاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نو سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیجی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولې علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلې دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران سوی و. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. ګلونه تور دي کمز دې سترپکي ګلونه
جانانه راشه په ما واشه ولا سنا تور دې کمیز دې سر پکې ګلونه